زما هم کار اسدالله لودین مختار وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلورې مې بجې شو، یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په 19 ولایتونو کې د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د اورښت چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په لغمان ولایت کې له 2000 زیاتو مېرمنو ته د کورنیو باغچو توکي برابر کړي. دغه ادارې نن دوشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا 2050 هغه مېرمنې دي چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورلغاړې ده. دوی د دغه ګام هدف د غذایی خوندیتوب پیاوړتیا بللی او په خبره مالی مرستې د آسیا د پراختیایي بانک ورکړې ده. د اوکراین هوایی ځواکونو ویلي روسیه نن په پلازمینه کې بلاستیک توغندي توغولی دی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د اوکراین هوایی ځواکونو ویان یوري اهناف د اوکراین تلویزیون سره په مرکه کې کړی ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بایدن هیله څرګنده کړې چې له اردوغان سره په ګډه به د نړۍ والو ننګونو د حل لپاره کار کوي. ولادیمیر پوتین هم د اردوغان بریا د هغه صادقانه هڅو او کار امپایله بللې ده. د غراز طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او د ترکیه او افغانستان د خلکو د اړیکو په لاخ والی ټینګار کړی دی. د ترکیه د انتخاباتو ادارې د ولسمشرۍ د دوهم ځلي ټاکنو د څه باندې 99% رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د دغو انتخاباتو ګټونکی دی. د دې بنسټ مشر احمد ینر وویل چې اردوغان له د شمیرل شو رایو 3.5.41 رایخ اگتلی او ده غسیال کمال کلیج دارو غلوش پک تلویخت اشاریه 15 رایخ پلی کردی دی.
15 دقیقه
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینا که صرف 15
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
حتی کونه چه اغوان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند د حقابې پر سر لانجو وروسته تیره شنبه د دواړو هیوادونو پوله ساتي خپلو کې سره ونښتل. په دغه جګړې کې دواړو لورو ته یو کس وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. ایرانی چارواکو او د طالبانو د حکومت مشرانو وویل چې د جګړې د لامل په اړه یې پلټنه پیل کړې او دواړو لورو ویلي چې شته ستونزې باید د خبرو له لارې هوار شي. تر دې وړاندې هم څو ځله د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه شوي. پوښتنې دادی چې دغه ډول نښتې ولې رامنځته کیږي؟ دغه جګړې د افغانانو په ځانګړې توګه هغو کسانو پر ژوند څه اغېز کوي چې ایران کې کډوال دي؟ د ایران او افغانستان ترمنځ د شته یو شمېر ستونزو د حل لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکې شفیق همدرد، او د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال او څیړونکې حکمت الله اعظمي. ټولو ملمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې طاهر روحان دی. راته وایي چې دوه ملمنه ښاغلی شیرزای او ښاغلی همدرد سټوډیو ته وصل شوي دي. هڅه کوو چې له ښاغلی حکمت اعظمي سره هم اړیکه ټینګه شي. ښه راغلی. راځئ شیرزای صاحب، بس له تاسو نه پیل کو. تاسو دغه په سیمه کې بدلونونه او تحولات له نږدې څارئ، څه فکر کوئ څه لامل شو چې د ایران او د طالبانو د حکومت پوله ساتي ځواکونه خپلو کې سره ونښتل؟ فکر کوئ همغه د اوبو د سر لانجه وه چې دې حد ته ورسېده او کنه د اوبو د حق موضوع بېله موضوع ده؟ دوی یوازې هغه شخړې کې سره ونښتل چې پخوا هم کړی وي.
لودین صاحب سلامونه ونه کړئ تاسو ته، درنه میلمه ته او قدرمند اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته. وګوره مار کله ویل دا طالبان او د سکایا طالبان ګروپ کې دوی ډیپلوماسي او فعال ډیپلوماسي سیستم نه لري. د دغه ډیپلوماسي نه درلودو په نتیجه کې دا اول ځل نه ده دغه د 15 اگست تیر کال د 15 اگست نه رئیس څو ځلې ایران سره نښتې ده، دوی پاکستان سره نښتې ده، دوی ترکمنستان ازبکستان دوی ځایونو سره پلانجه کې پات شوې ده. دوی هر کله داوام دا کوي چې د افغانستان نورې وادو ته خطر نشته. یو ځلې داسې خبرې کوي او بله ورځ هره ورځ موږ ګورو چې یو ګاونډی بل ګاونډی د دوی نه شکایت کوي، کله به په چمن کې جګړه وي، کله به په تورخام کې، کله په اسلام قلا کې، کله به نیمروز فرا کې. دا د یو فعال ډیپلوماسي نظر لیدو په نتیجه کې دغه نښتې را روان ده، او دا نښتې اول ظلم نه ده، دا یوازې دوبن خط نه ده. مونږ په تاسو یاد لرو اوساتو چې د مواد مخدر قاچاقبران په سرحد کې ډیره فعاله ده، ډیره همدغه خبره ده، همدغه نښتې د قاچاقبران ترمنځ هم کیږي. اوبه مسله دا اول ځل ده چې د اوبه مسله پیدا شوې ده. دا چې طالبان فعال ډیپلوماسي نه لري، فعال نه ده په دې شرطونه باندې، او دوی سره مسلکي کسان نه ده.
بله،
کوم کسان چې په دې شرطونه باندې خبر وي په هغه سره خلک دوی سره نشته. کنه نو که د اوبه مسله وای په کار بشه د ډیپلوماسي په د لارې نه، د دوی ته ایرانیان ته خودله، خو ایرانیان هم ډیره کوشش وکړه، دوی ته لابیګریانې وکړله، سفارت ورته ورکړه، شین چراغونه ایران ډیر دوی ته وخودله، خو دوی ونه شو کولای چې دغه شین چراغ خپل ځان ته استفاده وکړي، افغانستان ملت ته استفاده وکړي. دا چې دوی افغانستان ملت ته، افغانستان خاورې ته، افغانستان ملي منافع ته ژمن خلک ندي، د دغه نتیجې په نتیجه دغه مشکلات سره
مننه شیرزاد صاحب سلامات او سیرازی چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشي. ستاسو په نظر ښاغلی شیرزی ویل چې د طالبانو ډیپلوماسي ډیره کمزورې ده، همدې لکبله لګونډیو سره کله ناکله دغه سرحدي شخړې کوي. اما برعکس که وکتل سي په ټولنیزو رسنیو کې د ایران پر ولسمشر هم توند دي وکی وشوي، حتی د خپل د ایران د نن ازینو کسانو حتی دینی علماوي د ایران ولسمشر ته ویل چې په کومه لهجه چې هغه وغږی د مثلا د هلمند او بو د حقابي موضوع راپور تکړه ډیپلوماټیک لهجه هغه هم نه وکړولې. استاس په نظر دغه شخړې لامل څه کېدل شي؟
لودین صاحب تاسو ته تاسو ملمنو خدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. په دې کې شک نشته چې د اوسنی حاکم رژیم ډیپلوماسي ضعیفه ده، لیکن د منطقي دغه هیوادونه چې په تیرو تقریبا سلبیختو 15 سلبیختو کلونو کې په افغانستان کې اور و بل و جنگ و، دوی هم خپل ونډه درلودله او په مختلفو برخو کې تر اوسه پورې ودغه ورته پوکای والی دی، لمن یې والی ده. نو په دې اساس باندې د افغانستان په عامو خلکو کې دغه هیوادونو د پاره یو نفرت، یو کرکه موجوده ده، ځکه د افغانستان خلک پوهیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې داسې و چې جنګونه تر یو حده پورې نړیوال و، لیکن همدغه منطقي د منطقي هیوادونو او دغه همسایګانو د افغانستان نه ډېره سو استفاده وکړله. نو یو کرکه په عام ولس کې هغه موجوده ده، که هغه پخواني حکومتونه و، که هغه اوسنی دغه حاکم رژیم دی. نو په دې اساس باندې دغه عکس العملونه داسې رامنځته کیږي. او له بل طرفه کومه ژبه چې د ایران ولسمشر وکاروله، کومې خبرې چې دوی وکړلې، یا د دوی هغه د نظامي ځواکونو هغه مرستیال وکړلې، او تر هغې وروسته د دوی د غزینو چارواکو د پارلمان غړو وکړلې، زه فکر کوم هغه هم غیر ډیپلوماټیکي وي، او هغه هم د داسې یو هیواد او داسې یو دولت نه پاتې کیږي چې هغه د سروي کال په قدرت کې وي. هغه هم د اوسنی حاکم رژیم نباتره ډیپلوماسي، یعنی دوی هم کارولې ده. نو د منطقي ځینی هیوادونو له بده بخته افغانستان ته داسې د یو متا پسترګ باندې، داسې یو مارکیټ پسترګ باندې ګوري. دوی غواړي چې هر وخت له دغه هیواد نه چې دغه استفاده وکړي، سو استفاده وکړي. خو بدبختي ده چې موږ مجبورې هم شته دي.
و کور ودان هم در صبر سبب په مجبورۍ خبري وکړه چې د حکمت الله اعظمي صاحب د سر خبري هم ورو اعظمي صاحب ستړي مشي. تاسو هم دغه د سولې او شخړې مسلې چېړي چېړنه پکوي، تاسو په نظر د ایران او افغانستان ترمنځ د وروستۍ سرحدي شخړې چې له کبله دواړو خواو ته یو یو کس وژل شو او څو نفر نور ټپیان شول لامل پسې کې بولې فکر کوي د اوبو موضوع ده او کنه د اوبو موضوع بیل ده د سیاسي موضوع ده او د دو نورو ملمنو په ټکو د ډیپلوماټیکي دزګه کمزوري ده؟
نو نن تاسو ته ملمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګوري طالبان او ایران د دې تاریخچه کې وکتلې سي یو ډېر خنړی تاریخ شته. اته نیو کالونو کالونو کې نو ساتنه نیو کې ایران د پلمحان پکا په مزار شي یو یل کې وی او بیا دی اته جنگ ته نیست کې هغه وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلاو مار د کور سره کوم مملا کې وی د طالب چارواکو ا اداد د چې هغه ایران لاسلو نو لې د تاریخ شړ ډېر مهم ده څو دارو او د تشویق فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې د بخوانی جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې تر څو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته داوی سره لاس یو کې چې تر څو ناتو په بلموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوی سردر بی په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافع په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکت ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري. د دنیا اړخه وکتلی شي په سبي اړخه وکتلی شي هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشارکت ډېر کم بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې د دوو نظامونو په حیث لیږدول ته وکتلی شي فکر کوم مشارکت کم دی. د طالب په حیث د یو ډله ایران په حیث د یو نظام مشارکت به وي د ځینو افرادو تر مابین، مګر کله چې طالب حاکم ډله ګرځي بیا دا مشارکت لمین دی. نو زه فکر کوم دا طبیعي خبره ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کړي دا بل هم
او اعظمي صاحب وبخښه تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما مخکې ورته شیرزي صاحب هم اشاره وکړه چې ایران طالبانو ته شین څراغ کاره کې سفارت ورته وسپاره پخوانی ډیپلوماټان یو استل زمين کې تاسو پخوانی جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د ایران د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په صغار د دښمنی لري له امریکا سره له لویدیز سره او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه. فکر نه کوي چې استاد سیټ کې چې لا هم ایران او د طالبانو حکومت غواړي چې خپل کې سره اړیکې ورغوي ځکه یو بل ته ممکن اړتیا ولري؟
نو دین څه زه کوم دا شین څراغون ښکار سي دي دا دې وځي چې خو چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نو غوښتل چې طالب چې کله په تکابل ته راځي واک په لاس کې نيسي دا ځان څه خو دښمن جوړ کړي کم نسبی د افراد تر مابین چې کوم دوستی جوړ کړي او ستل چې هغه کوي سي، مګر باس دا دې فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح په یوه شي ده ایران سره پورا دوستی کول دا پردی پرادی کو باندې د غرب سره بل خصوص بخت تاثیر کولای شي. نو کچېره طالب ته یو انتخاب ورکول کیږي چې منطقه یا بل خصوص په منطقه کې داسې وادونه چې د غرب یا د امریکا سره اړیکې شې نه لري د انتخاب کې غرب ځکه کوم د طالبان خپل دغه روابط ترجیح ورکوي چې د غرب سره بهتره وي نسبته ایران ته. زه فکر نه کوم چې دغه دا موقتی دوستی چې کوم د ایران سره وي په ډېر ښه لیول باندې و دا دی فائدار اوسي یا
د دې
توقوبه فکر کوم دا توقوبه د ونس چې دا باید دي شاري کې ولري
او ډیره مننه سلامات اوسې راځي لکه په عوامل باندې وغږیږو چې دغه شخړې عوامل څه کېدلې شي بیلابل عاملونه تاسو په ګوته کړل د ډیپلوماسۍ کمزوري او د غراز د طالبانو او د ایران ترمنز د زینو یا د مهمو مشترکاتو نشټون د عمل کې چې دغه ډول شخړې رامنځته کیږي، اما تل دغه ډول شخړو قربانیان عام وګړي وي، افغانان وي، خصوصا شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې اوسي، او د روسي راپورونو لمخې دغه کډوال شمیر هم زیات شوی دی وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول. هغه افغانان ته چې ژوند ورته تاریخ وو پاکستان او ایران اسانه لارې وی چې دوی له افغانستان خپل سرونه وېستل، او اکثره په همدې دوه غونډوي هوادونو کې اوسېږي. شیرزاد صاحب، له تاسو نه پوښتم چې څه فکر کوئ دغه ډول سرحدي شخړې د افغانانو په ژوند باندې، خصوصا د هغو افغانانو په ژوند چې په ایران کې اوسي، یا په قانوني ډول یا هم په غیر قانوني ډول، د هغوی په ژوند او سرنوشت باندې څه اغیز کولای شي؟
لونی صاحب، بالکل دغه منفی اغیز لري په کوم کډوال په ایران کې په شتن لري، او خاص دغه 15 اگست نه رئیس چې کوم نظامیان هلته تللی ده، هغوی دپاره ډېر خطر ده. دې کې 200 حمله ده، دې کې نور برنامې هم شته. یو خو تاسو وګورئ، چین او پاکستان هم دې وختونو د طالبان نه شکایت لري. دا پروګرام هغوی باندې پوهېږي چې طالبان دوی مصروفی په قصد په دې کې لاسونه شته، د چین او پاکستان لاسونه هم شته. دا چې دوی غواړي طالبان اخوا ته مصروف شي چې پاکستان او چین لږ آرامه شي او خپله کارونه وکړي استخباراتي کارونه، یو خبره ده. بل هغه پاکستان غواړي چې کوم نظامیان چې تللی ده هغوی ته لانجه پیدا شي، پوهېږي چې که دغه سرحدي ستونزه پیدا شي دغه کډوال ته مشکلات نه مخ کېږي. بله خبره چې ایران په تیرو کالونو کې چې طالبان سره رابطه درلوده، دوی کوشش کوله یا مطمئنه و چې څنګه د طالبانو جنگی ماشین زمون په واک کې شته. خو کله چې طالبان په واک کې راغی، ایران په څومره چې شین څراغونه دوی ته وښودله، نږدې شو دوی سره مرستې ورکړه، لابیګریان یې وکړله، ناستې وکړل، دوی دپاره ډېر کوشش وکړه چې دوی ته ټول دنیا په رسمیت وپېژني. بیا سربیره په دې ایران پوه شو چې نه، کوم کسان چې دوی سره په رابطه و، په دغه چې دوی پوست په قدرت راغی، دا د ایران پلانونه نه شي کامیابېده. ایران ورځ په ورځ دوی نه ناامید شو، دوی ته یو ځان دپاره یو خطر حساب کړه، خاص چې دغه بشین نورزای کوشش شو د زندان نه د امریکا نه. ایران په استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا څه برنامه لري په دغه بشین نورزای د خوشی کېدو دپاره. بشین نورزای هغه شخص ده چې په سیستان او بلوچستان د ایران دننه د قاچاقبرانو منځ کې ډېره لوی لاس لري. بشین نورزای یوازې کولی شي چې یوازې دغه بلوچستان او سیستان دا نام نه کې ایران نامي دپاره دا ډېر فعاله سړی ده، او په یو برنامه کې د امریکایان خوشی کړې ده، راغلی ده، کار کوي، د هر څه سیوي د ایران چې ولسمشر کوم خبره چوکړله، ما د خو واورېدله، بیا د ایران د سنې تقیب کړه. ایران په دې فکر ده چې خب اول خو اشتباهی وکړله، غلطي وکړله، د ټول افغانانو په خلاف، د خندار د خلاف، د تقاضا په خلاف دوی سره نږدې وشو، سفارت یې ورته وکړله، بیګریان یې وکړله د خپل ګټو په خاطر. چې نا امید شو اوس ایران ولسمشر په دې باندې اوس هم په ډاګه وویله، وزیر خارجه وویله، ټول مشران وویله چې طالبان او افغانستان ملت ډیل ده. هغوی ایران طالبان په د افغانستان د حکومت په نوم هم نه پیژني، د افغانستان وګړو په نوم هم دوی سازابطن. هغوی اوس په ډاګه وایي چې یو شته، یو حصه د افغانانو شته، ټول افغانان ده. که د ولسمشر ایران ولسمشر افغانستان خلکو ته ویلی وو، یا افغانستان حکومت اتویلو، نو دا غبرګون د ټول افغانان د خوا کېدل. اوس هغه یوازې کس په کوي کړی د سختار وکړي طالبانو ته ورکړي، او طالبان د افغانستان وګړو په حساب کې نه دي.
طالبان بیا افغانستان واکمن دي، حقوقي ځان د افغانانو استازي بولي، او دغه راز تل ډاډ ورکړي چې د افغانستان لخواره به نور ته غوښونه نه پیخیږي. په هر حال کاش کې مو د طالبانو یو استاد هم درلودې د بحث کې. شیرزاد صاحب چې خپل ځان دفاع کړی و، اما دوی خبرې نه کوي. دوی متاسفانه اکثره وخت بحثونو ته نه حاضرېږي، ویندویانې حاضر نه دي چې بحثونو ته راشي. فقط هغه خپل دریځونه ویلي دي چې موږ هم مجبور یو چې د دوی د دریځونو یادونه وکړو، ځکه چې بحث یو طرفه رانیسي. ښاغلی همدرد، ستاسو په نظر باندې د غستونز اوس رامنځته شولې، شیرزی صاحب ورته اشاره وکړه چې د افغانانو ژوند هم ورسره متاثر کیږي، فکر کوي چې د اوبو لانجه یا د افغانستان او د ایران ترمنځ لانجه په دې ارزي چې مثلا وسلوال د پکې وو جلسې د دواړو طرفو کنه د ډیپلوماټیک لارې چارې ستا ځکه د ایران سیاسي ډیپلوماسي هم فعال ده مثلا د طالبانو هم دواړه هیوادونه یو بل پلازمینو کې سفارتونه هم لري قونسلګری هم لري کله چې قونسلګری وی ډیپلوماټیک د زګاوی ول فکر کوي شخړې رامنځته سي ول ډیپلوماټیک لارې نخپلېږي د ستونزو د حل لپاره
یو خدا سره چې د اوسنۍ حاکم رژیم چې دغه د یو غیر منظم ډله ده یعنی وګوي و دې ته چې لوی درستیست وزیر دفاع ته یا دې ته وګونی سي کله چې دغه یو حالت سره مخ کیږي نو دوی په خپل باندې غذایی قومندانان خدام کوي او په تیرو دوه کلونو کې تقریبا دا ندیر شم زل دی چې د منطقې د هوادونو سره د دوی جګړه کیږي یعنی معنا دا ده چې دوی هغه ځای قومندانان دغه عکس العمل خي تر دې په خوا مثلا په کونړ باندې به زموږه بمباری کېدلې لیکن دې طرف ته کوم عکس العمل نه و ځکه هغه ته سیاسي معاملات وو او داس یو سیستم وو چې د پاس نه رهبری کېده اوس زه فکر کوم چې هغه ځای خلک چې دي ځای قومندانان چې دی هغه ودې ته نه ګوري تر ټولو نه لوی لامل دغه جنگونو د گاونډي هیوادونو سره هم دغه دی چې وګوي په خپل اقدام کوي بل مسله دا ده چې زه فکر کوم د ایران توقعات د افغانستان د ډیر شوی دی وګوي د اوبو پاړه باندې او همدارز د دانشي توکو د قاچاق پاړه او د مهاجرو او د ځینو نورو مسایلو پاړه باندې دغه د افغانستان لوی تقاضا وی لري دغه کوم کډوال چې زموږه واغه طرف ته دی په دې تیرو سلويختو کلونو کې الته وو دا اوسم ور ډیر شوی دی د دې نه سو استفاده کوي او دغه د افغانستان هغه یو خوګه ګوت ده چې دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کوي نو د ډیپلوماسۍ لارې خوشته دي خو هغه خبرې چې د دوی دغه لوړپوړو چارواکي مثلا اوس راغلی وو د طالبانو د ځینو مشرانو سره کتلی وو د دوی غوښتنې د هغه قراردادونو او د هغه اصول او د هغه قوانینو لمخې چې مخکې ټاکل شوې دي تړونونه شوې دي دغه خلاف دي دوی
بل هم درڅ فکر کوي ایران له طالبانو مشخصا څغواړي مخکې اشاره ورته وکړه خاغلی اعظمي او دغه راز خاغلی شیرزي چې ایران د مجبوریت لمخې طالبانو سره تعامل کوي څغواړي د ایران مجبوریت څه ده اړتیا څه ده او له طالبانو سره د تعامل لاره دوی څغواړي ترلاسه کوي
دوی خو مخکې اشاره ورته وشول د دوی مشترک ټکی چې دی هغه دغه د داعش شتون دی په منطقه کې ځانګړی توګه په افغانستان کې چې دوی د دې نه ډیر ډاریږي او څو عملی هم په دې تور څو کلونو کې په هغه کې وشولي او دوی تقریبا هغه لس دولس کلونه په عراق او په سوریه کې د دې سره مبارزه وکړه او ډارې دغه و چې د افغانستان چې وګړه په لاره ایران سره لري د دې ځای روان وړي او په هغه ځای کې دوی هم ځینې داسې خلک لري مثلا سیستان او بلوچستان او زاهدان او دغه ځایونو کې تر ډیره د پوری سنیان شته دي یعنی دوی په دې نه ډارې دل چې کېده شي دوی ته یو خطر شي یو مشترک ټکی د دغه دواړو هیوادونو یا په اصطلاح باندې د طالبانو او د ایران د حکومت دغه وو چې دوی د داعش په وړاندې باندې چې دوی فکر کوي یو غربي پروژه و د دې په وړاندې باندې مقابله وکي یعنی د ایران داس فکر کو او بل اړتیا دغه د چي خو مارکیټ تم ضرورت لري اقتصادي مسایل تم ضرورت لري تاسو من وګورئ دغه کوم حالت رسیدلې دی په اقتصادي لحاظ باندې دوی ضرورت لري چې خپل تیل خپل خوراکي توکي خپل زنور مسایل هغه یو مارکیټ ولري علاوه لدینه چې زینو د منځنۍ اسیا زینو هیوادونو ته دوی خپل صادرات لري افغانستان هم یو خه مارکیټ د دوی د کارونو د پاره کېدل شي بل په منطقه کې ایران کوم داسې بل هیواد نه لري چې هغه د تر ډیره د پوری د
شوبې تر بندیزونو لاندې هم د یوازنی هیوادونو هم د سیمې گاون د منځنی ختی زور ته پاتې دي کور ودان هم در صاحب اعظمي صاحب د غشخړې کې دوام کوي ورته مخکې هم در صاحب اشاره وکړه چې ډیر سمزل چې دغه ډول شخړې کیږي خصوصا له ایران سره چې اوس ور سره طالبان تعامل هم لري په مجموع کې د طالبانو سیاسي ډیپلوماسۍ ته څومره زیان رسوي مخکې اشاره وسو چې ځینې قومندانان د طالبانو محلي قومندانان په ولایتونو کې خپل تصمیم نیسي بل دي چې ډیپلوماسۍ ته غوږ کېږي مشرانو ته غوږ کېږي په خپل احساسات کېږي ځوانان ورمختکې جګړې ته لاس اچوي سره لدی چې د خبرو لارې چارې یا د خبرو چینلونه هم شته د طالبانو د حکومت راتلونکو لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي
نو دوی څنګه یو شی به اړ وځي وکړلای شي د گاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپوتوار او به نظام تراس نو کچېره گاونډي هیوادونو د طالبانو څخه تعدید ام احساسي په دې مطمئنه سي چې هغه نورې ګزلې نور انتخابونه زان لپاره په افغانستان کې ټاکی او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي ګوري په نن د طالبانو په اول دوران د دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال په حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې وسم داسې افراد سره بل خصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمی د ترامه لاندې استفاده کول هغه په افغانستان کې څوک طالبان پر وړاندې نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې نشکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي اگر چې د طالبان د نظام وخت شو کتلای شي خپل د مسایل کې نور مشکلات کم لري هغه خپل ډېر لانس کاری
مګر دا تاسو وایئ چې ګوندی هیوادونه کولای شي طالبانو ته سرخوګای په اسانه رامنځته کی تیر تاریخ ته پکتو کورنۍ جګړو ته پکتو ګوندیان مثلا د افغانستان په مسله کې رول لري راځي چې باس رورو راټول کو اعظمي سپ فکر کوي طالبان به دغه سل انجود مدیریت ورتیا ولري او به کولای شي چې نور افغانان له جګړو نه خلاص کی او بل اخره هیڅ یو ګوندی هیوا ته هم اجازه ورنه کی چې په افغانستان کې بل جګړې ته لمن وهي طالبان دغه سي وضعیت د مدیریت واک لري یا صلاحیت او واسه لري او کې لري ولی تر اوسه فکر کوي په عملی کې دوه کې پات راغلي په لاندو کې اعظمي سپ خپل تفسیر راته وکي بیا بده نور ملمنو د پای نظرونه هم وورو
لومړی ته کاستن نظر څه کوم طالب دې ظرفیت نه لري استعداد نه لري چې دا نظام وچلوي او یم دا امسایګان سره څه روابط وساتي او په دې کې ګور سکوت نمخ کې طالب چارواکو په کته کې شناسو دی ډیر واځي ویل مور دی وزارت چلولو استعداد نه لرو او دا خبره حقیقت ده طالبان زه فکر کوم کغواړي چې افغانستان ته لا هم بدبختان را نوړي دي په داخل کلو د خزيات وخت افغانستان ته سردر جوړ شوی کغواړي چې نور د وطن خراب نه کی باید پریږدي شي یو صحیح نظام را مېت شي یو نظام چې رفي ولري یو نظام چې هر چا ته د منلو وړ دي زه فکر کوم هغه صورت کې ګوري طالبان داخلي مشروعیت اصلا نشته چې دي کچې د یو بل ملک سره مخامخ کیږي دي صحیح حمایت ولري پوره حمایت ولري مګر کوم طالبان دي چې عدالت ولري باید طالبان
سلامات سي ازمي
سره دا رقم ادامه کوم دا د وطن او د افغانانو
کور ودان ما طالبان به برعکس دا کوي چې اقتصادي له سقوط ژغورلې د حکومت ولي کې هم بریالي دي او خره واندې خغل شرزي ساسو د پای خبري هم او په یوه دقیقه کې خبري راټول کې فکر کوي څه کول پکار دي
لودین صاحب یو خوب تستا خبر چې طالبان به سوې هغه د طالبان خبره د غوې اسکرن دوی مو ملامتون ملامتي نه مني خو طالبان په دغه کارونه کې خپل ځان په خپل یو شرموله طالبان اوس دنیا ته و خو دل چې کار سو گیسه دوستي وو کې دوی خپل دوستي هم نه ساتي د چای ته مادم نه ساتي کچا ور سره خېګل مو کې خېګل هم نه ساتي طالبان ورځ په ورځ خپل ځان شرمي خپل کومه قوت او طاقت کلری هغه د دلاسر ورکی کومه اعتبار کړي غوښتل ځینی وادونه چې د سرنجي سی هغه دلاسر ورکی او په دغه خپل د کارونه کې په ما وای چې خپل ځان یو شرم
کور ودان همدار صاحب ستاسو د پای خبري هم او څو وړاندیزون لري پلانډو کې او فکر کوي وضعیت کومه خواته روان دي
په دې کې شک نشته دی چې وسنۍ حاکم اړل چې دا غړې ستونزې لري مکاتب دی ازادۍ دی یو ټول شموله حکومت ته د خلکو حقونه دي لیکن د گاوند سره د لبا د بخت چې زموږ کوم مشکلات دي هغه یو قاطع دریستم ز فکر کوم ارتیا لري د منطقې ځینې هیوادونو دا فکر کوي په دې کې شک نشته دی چې د خپلو ګټو په اشتناد باندې د پتیرو شلو کلونو کې د ځینو ډلو سره په ځانګړي توګه طالبانو سره کومک کړي وو ځاینې ور کړی وو هغه خپلې ګټې وې نه هغه مذهبي نګ دیواله او کوم کلتوري او کوم بل هغه نو په دې اساس باندې د منطقې ځینې هیوادونه یعنی غواړي چې د منطقوي قدرتونه شي وس په ځانګړي توګه ایران په سوریه او په عراق او په لبنان او په بحرین او بنه پویګم په کوم ځایونو کې دوی خپل نفوذ لري. دوی په افغانستان کې هم درلود، فاطمیانو درلود، عدالت جنگول او ډلې او ټپلې او
سم سر خوګای جوړول سی کو غوړي.
زه فکر کوم دوی هر وخت د پاکستان کوشش کړی دی چې افغانستان کې مشکلات وي، خو خدای دې د دې وسنور کې.
سلامات سه همدر صاحب، ډیره مننه. سلامات سه د سټډیو سات نور اجازه نه راکوي چې بحث ادامه ورک کور مو ودان او ردونکو د ازادي راډیو اونیز بحث هم دلته پای ته رسیدي. ل خپل میلمنو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ ل مرستيال او څېړونکو حکمت الله اعظمي، د جرنالیست او د چارو لشنون کې شفیق همدرد، او د سیاسي چارو لشنون کې نثار احمد شیرزي صاحب، نه ډیره مننه چې په دې بحث کې لمکسره ګډون وکړي.